رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدون کو زانه شباش نه د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې پامو کوي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن په جده کې د درې دیرش اسلامي هیوادونو د سلو نه د زیاتو دینی علمانو غونډه پیل شوې ده. جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هیوادونو انتقاد کړی دی.
قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. کندوز کې د وروستي اوربند نه پس زیات شمېر وسله والو طالبانو له جنګه لاس اخیستی.
طالبان واقع سی مونږ هلته ورسره غږیږو، طالبان هم له جګړې نه ډېر سر د دی او غواړي چې مثلا دغه یو سرتاسري سوله راسي.
په لوګر ولایت کې ناپیژاندو وسله والو د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ور اچولی.
نو که چیرې طالبان او دولت یو له بل نه غواړي چې غچ واخلي، خدای ښه لاره نه ده چې له ښوونځیو سره جګړه وکړي.
په خپرونه کې په جده کې د دینی عالمانو او بروکسل کې د ناټو د سرمشري زی غونډې په اړه هم راپورونه لرو، خو دا ټول وروسته اوري. اوس پام وکړئ چې زیبا خادم تاسو د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن په جده کې د درې دیرش اسلامي هیوادونو د سلو نه د زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده. د افغانستان حکومت تمه لري چې د دې کانفرنس برخوال به په وسله والو طالبانو باندې د سولې د خبرو د پیلولو او د اوربند د کولو غږ وکړي. د سولې د شورا غړي قیام الدین کشاف وویل
امیدوار یو دی نه هغه جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به انشاءالله د قرآن دی غږ ته او د رسول الله د حدیث دی غږ ته غوږ ونیسي، په داسې حال کې چې دا غږ د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطرافو نه پورته کیږي.
طالبانو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې په هکله نن اعلامیه خبره کړې ده. وایي افغان ولس د سعودي عربستان د چارواکو او علماو نه دا هیله نه لري چې دوی به د اسلام او کفر ترمنځ جنگ کې د امریکایي متجاوزینو اړخ ونه نیسي. ټاکل شوی ده چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په هکله دویمه غونډه سبا ته په مکه مکرمه کې وشي. د جلال آباد ښار په شپږمې ناحیه کې د امنیتي قواوو په یوه پوسته باندې په ځانمرګي برید کې لس کسه وژل شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګیاڼي وویل
پلی ځانمرګي بریدګر چې د پلټن یو مرکز ته چیرمه 14 ځان لور کړی ده، په دې پیښه کې متاسفانه لس ملکي وګړي د شهیدان شوي دي، او همداراز دوه زموږ د ملي امنیت کارکوونکي هم په دې پیښه کې شهیدان شوي چې ټول شهیدان دورست دي، او پنځه نور چې درې پکې امنیتي منصوبین دي او دوه ملکي وګړي دا ټپیان شوي دي.
د دې پیښې له امله په سیمه کې اور لګېدلی دی او ډېرو موټرونو اور اخیستی دی. تر اوسه هیڅ وسله والې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره نن بلجیم ته ولاړ. د ناټو عالي غونډه د جولای په 11 او 12 د بلجیم د بروکسل په ښار کې جوړیږي. د ارګ د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته ویلي دي چې جمهور رئیس غنی به سبا د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو سره وګوري او د پنځشنبې په ورځ به د ناټو عالي غونډې کې وینا وکړي. د افغانستان په شمال کې د جنبش اسلامي ګوند پلویانو د اعتراضونو په اتم ورځ د لاریونونو د غلړې نن مرکزی ولایت بامیان ته هم غځېدلې ده. لاریون کوونکو د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره د ترکیې نه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم په بیرته ستنولو او د قومندان نظام الدین قیصری په خوشی کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال سرور دانش چې د ترکیې د جمهور رئیس د لورې په مراسمو کې د ګډون لپاره انقره ته تللی، د جمهوری ریاست د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې په لیدنه کتنه کې د افغانستان د روان وضعیت په حق له خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست د دویم رسیال د دفتر نه خبر شوی بیان کې راغلی دی چې د لیدنه کتنه په وخت کې د افغانستان د حکومت دغه دوه لړ د چارواکو د افغانستان د قومونو ترمنځ په یووالي او د مختلفو مسایلو د حل لپاره په مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. جنبش د جمهور رئیس غنی د استعفا غوښتنه کړې ده. د جمهور رئیس غنی د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن ویلي دي چې جمهور رئیس غنی باید استعفا وکړي. ښاغلي فرحمن د امریکا غږ ته ویلي دي څرنګه چې د خلکو ستونزې اوس د پخوانه ډېرې زیاتې دي او جمهور رئیس غنی د هیواد د اداره کولو توان نه لري نو باید استعفا وکړي. نوموړي هم د غراز د هغو افغان قواوو د محاکمه کولو غوښتنه هم وکړه چې نظام الدین قیصری ساتونکي وژلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا د ناتو په غړو هیوادونو باندې انتقاد کړی دی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه همکاري نه کوي. د خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ناتو په غړو په داسې حال کې درګرد اعتراضونه کوي چې د دې سازمان په عالی غونډه کې د ګډون لپاره تلولو ته تیاری نیسي. ترامپ نن سهار په ټویټر کې لیکلی دی چې امریکا د دې سازمان د نورو غړو ملکونو څخه ډیر زیات وخت د هیوادونو په حفاظت او ساتنې لګوي او دا د امریکا د مالیه ورکوونکو په حق کې ظلم دی. د دې څخه علاوه امریکا د اروپایي اتحادیې سره په تجارت کې 150 میلیارد ډالر تاوان کوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یو پریکړه تصویب کړه چې د جګړو او د شخړو په وخت کې د ماشومانو د حفاظت، د هغوی د حقوقو او پیاوړي کولو رعایت او همدارنګه د سولې هڅو ته د دوام د ورکولو لپاره یو پلان جوړوي. د برتانیې صدر اعظم خپل یو نږدې متحد جریمی هند د بارنیو چارو د وزیر په حیث ټاکلی دی. پخوانی وزیر بوریس جانسن له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وټولو په سر د اختلافونو له وجې د دوشنبه په ورځ استعفا وکړه. جریمهن پخوا د عام روغتیا وزیر او له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وټولو کلک مخالف و، خو اوس دی وایي چې نظر بدل شوی دی. نوی وزیر ژمنه کړې ده چې د صدر اعظم تریسا می تر څنګ به د اروپا څخه د برتانیې د وټولو بهیر تعقیب کاندي. عیني شاهدان وایي چې د فوټبال د زلمیو د ټیم لسم غړی په تایلند کې د هغه سمس نه ایستل شوی دی چې د سیلاب لامل ترې د وتلو لاره نشته دی. نن سیشن بی درېمه پرله پسې ورځ چې 12 تنو فوټبالرانو او د هغوی د روزونکو د ژغورلو لپاره هڅې ادامه لري. دوی د سباندې 2 هفتو راهیسې په تانګلنګ نومې سیمه کې بند پاتې دي او د ایچ آی وی د ویروس په ضد په مبارزه کې چې د ایز د مرض سبب کیږي هیله مندي پیدا شوې ده. یو نوی واکسین چې په 400 کسانو باندې په امتحاني ډول ازمویل کیږي د ایج د ویروس په مقابل کې د دې کسانو د وجود مقاومت زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپورت له قراره قریب 8 میلیونه خلک د ایج ویروس لري. 1.8 میلیونه خلک نوی په دې ویروس اخته شوی دي او هر کال 1 میلیون د دې ویروس یا د ایج مرض نه مري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. نن د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د عالمانو غونډه پیل شوه. د دې خبر تفصیل په جده کې د امریکا غږ له خبريال رحیم ګل سروان نه اورو.
د ازل د سعودي عربستان د جدي خار د افغانستان د سولې په تړاو د بحث کوربه دی. د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو د غونډه د افغانستان حکومت د لسکلن زیار پایله ده. د 22 هوادونو سل دینی عالمان نن د سعودي عربستان په جدي خار کې راغون شوي او د افغانستان د سولې او امن په تړاو له دینی لحاظه بحثونه کول. دا کانفرنس د اسلامي هوادونو د کانفرنس له لوري دایر شوی و. د اسلامي هوادونو د همکاریو د کانفرنس مشر له دینی علماو وغوښتل چې د افغانستان سولې ته کار وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو غواړي ترڅو د سولې مذاکرات پیل کړي.
راشئ د خبرو میز ته راشئ، کینئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. جوړ جاړی له هر لوري پکار دی.
د حرمینو امام هم د سولې خبره تکرار کړه. د جګړې له ښکېلو غاړوی د سولې د مذاکراتو غوښتنه وکړه.
زه په ټولو افغاني اړخونو غږ کوم چې راشي سوله وکړي، ځکه مؤمنان په خپلو کې سره ورونه دي.
افغان عالمانو له دې کانفرنس مشخصې غوښتنې درلودې.
دا کانفرنس باید له دوړو خوځ څخه د اوربند په لیکیدو او مخامخ مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې کانفرنس کې له ګډون کوونکو علماو باید یو هیئت تعین شي چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د طالبان حرمینو ته دعوت کړي.
دنیا علماو دا کانفرنس مهم باله.
امیدوار یو دینه هغه جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به ان شاء الله د قران دی غکته او د رسول الله د حدیث دی غکته وګونی سي. په داسې حال کې چې دا غک د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطراف نه پورته کیږي،
لومړي ځل لپاره د امت علما د افغانستان د قضیه لپاره په مکه مکرمه او په جده کې راجم شوی دي. ان شاء الله دا به مثبت تاثیرات لري.
د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرنس لوري د دنیا علماو دا رابلل شوې غونډه ښایي لومړی ځل وي چې د یو غړي هیواد پر مسائلو له سیاسي بعد نه بلکې له مذهبي بعد بحث کیږي. دغه کانفرنس دوه ورځې نه دی او سبا به وروسته اعلامیه خپره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابروي او په مذاکراتو کې به برخه واخلي. مایک پامپیو کابل ته د خپل لومړني سفر په جریان کې د سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر سره د لیدنې په مهال وویل چې امریکا د افغان حکومت په مشرۍ د سولې لپاره له روانو هڅو نه ملاتړ کوي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ را لېږلې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي چې هیواد یې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. مایک پمپیو چې پرون د دوشنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو دولتي چارواکو سره پارک کې تر لیدنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېری طالبان اوس په دې پوهیږي چې دوی له نظامي لارې نشي بریالي کېدای.
موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره کار کوو ترڅو داسې شرایط برابر کړي چې لا زیات خوندي افغانستان رامنځته کړي چې دا د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي. د سولې پروسه هم همداسې ده. د امریکا متحده ایالات به د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي، په اسانولو کې به یې مرسته او ګډون وکړي، خو د سولې پریکړه باید افغانان وکړي او د افغانانو ترمنځ وشي.
دا ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولی او په دې باور دی چې امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لرلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ د سولې پروسینه او په اقتصادي او نظامی او سیاسي برخه کې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر اړین دی، په خاطر دی چې امریکا د افغانستان د اقتصادي برخه کې هم درنګ په نظامی برخه کې د لوی مرسته کوونکو نه دی.
کابل ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر تر سفر یو ورځ وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په بروکسل کې د ناتو سازمان د غړي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی. ارګوای په دې غونډه کې پر افغانستان له ترهګری او جرمي اقتصاد له شبکو سره پر مبارزه او د سولې د پروسې پر ملاتړ خبرې کیږي. ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځنۍ غونډې پر مهال چې سبا او بل سبا روانه وي، پر لومړی ورځ د ناتو د غړي هیوادونو له مشرانو سره لیدنې ولري او د پنځشنبې په ورځ به د ناتو په سرمشریزه کې وینا وکړي.
نتایج ای جلسه
د دې غونډې پایلې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې موږ د دې ترڅنګ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د نړیوالو همکارانو ملاتړ لرو، د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د هیوادونو سیاسي اجماع هم لرو. دا د سولې په برخه کې د افغان حکومت له ارادې سره په افغانستان او سیمه کې مرسته کوي.
سیاسي شننکه په دې باور دي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو اترو هرکلی نه دی کړی، خو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې به خپل تاثیرات ولري.
په ډیر مهم وخت کې پومپیو افغانستان ته راځي، په داسې حال کې چې په جده کې د اسلامي علماو کانفرنس روان دی، په برسل کې بعد ناتو د غړو هیوادونو کانفرنس وي. دا په خپل ذات کې د امریکا د ناتو غړو هیوادونو او اسلامي هیوادونو ته یو پیغام دی چې لاوس امریکا په دغه تعهد باندې ولاړ پاتې ده چې افغانستان ته باید صلح راشي او ثبات راشي.
د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ملاتړ او د ناتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د افغانستان پر سولې او ثبات له خبرو سره په ورته وخت کې، نن د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د 30 اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو په ګډون د ورځنۍ کانفرنس پیل شو. ډیری په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه وروستي ګامونه به په دغه هیواد کې پر سولې او ټکاو اغیز ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ناتو مشران د متحدینو ترمنځ د نظر د بیلوالي په اوج کې یو غونډه را بللې ده. غونډه کې تر ګډون مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو په سازمان انتقاد کړی، ویلي دي چې غړي هیوادونه د دفاعي بودیجې لپاره لازمي پیسې نه ورکوي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک نن سه‌شنبه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه درخواست وکړ چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال په یاد ولري چې څوک یې متحدین دي. ښاغلی تسک همدارنګه په اروپایي اتحادیې او ناتو باندې د ولسمشر ټرمپ د نیوکو ځواب ورکړ.
Dear President Trump.
خاغلی ولسمشر، امریکا تر اروپا خملګری نه لري. لومړی خپل متحدین وستایا ځکه چې نور ملګری نه لري. دویم اروپا په خپل دفاع باندې ډېرې پیسې ولګوه ځکه چې هر څوک هغه متحد درناوی کوي چې خچم تو او سمبال وي. پیسې مهمه دي خو رښتینه یووالی خورا ډېر مهم دی.
ولسمشر ټرمپ پرون سهار په یو ټویټ کې د ناتو د پوځي مصارفو په اړه یو ځل بیا شکایت وکړ. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي چې ناتو او اروپا د امریکا څخه ډېر استفاده کړي دي، خو بل اخر به امریکا دا سوداګریزه جګړه وګټي.
وګړي له روسیې سره د غازو او تیلو معامله کوي او میلیارډونه ډالر روسیې ته ورکوي. بیا غواړي چې د روسیې په وړاندې خوندي شي، بیا ځي روسیې ته میلیارډونه ډالر ورکوي او موږ یې د پیسو سرچینه یو چې باید د ټولو شیانو ته پیسې ورکړو.
د ناتو غړي هیوادونه ژمن دي چې تر 2040 میلادي کال پورې خپل 2% ناخالص کورنی لګښتونه ناتو ته ورکړي، خو یوازې څو د ګوتو په شمار هیوادونه دغه کار ترسره کوي او یا ورنږدې دي. ټاکل شوی چې اروپا ته په سفر ولسمشر ټرمپ د جولای په 14 نیټه د فنلند په هلسینکی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. ولسمشر پوتین د هلسنکی لغونډې تمه لري چې په اروپا کې د امریکا پوځي تمرینات او د امریکایي ځواکونو ملاتړ پای ته ورسیږي. دا غونډه به پوتین ته فرصت ورکړي چې ترامپ اړ کړي چې په روسیې باندې په 2014 کال کې د کریمیې د قبضه کولو له امله وضع شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
And in general po mumi dawal do chukalun la para da Putin hadaf haga dai che de shuravi ittehad par mahal wo che pa gharb ke ikhtilafat paida kri haga gwaadi che de Europa aw America tar men jadi ke aw NATO kamzori kri haga gwaadi che Europai ittehad kamzori kri no har sumra istifada che la Trump na kawlai shi kawi aw har adi khabara che Trump kawi haga de Russia baryada.
امریکایی چارواکی وایي د امریکا او روسیې ولسمشران به د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې په مداخله په اوکراین کې د روسیې په فعالیتونو او په سوریه کې د هغه هیواد په ښکیلتیا خبرې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریډ کیونا د سترې محکمې د اعلی شورا د نوي غړي په صفت ټاکلی دی. کیونا د مثبتو رایو د راټولولو په خاطر له همدا اوس نه له سناتورانو سره ناسته پاسته پیل کړې ده. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ټرمپ د متقاعد قاضي انټونی کینیډي په ځای قاضي کاونا ونومولو.
جج کاونر
قاضی کاونا اوس وخت په هارورد، یل او جورجټاون پوهنتونونو کې تدریس کوي. د قانون پوهانو په ډله کې هغه د قاضیانو قاضی دی او د خپلو ملګرو په منځ کې یو رښتینی مخکښ دی.
کاونا 53 کلن دی او تیر وخت کې 12 کاله د فدرال حکومت محافظه کار قاضی و. په عدلي او حقوقي چارو کې پراخه کاري سابقه لري او د سپینې ماڼۍ سیاستونو او مخالفتونو سره نابلده هم نه دی.
که د سنا مجلس لخوا تایید شوم، زه به هر قضیې ته دقت وکړم. زه به کوښښ وکړم چې هر وخت د امریکا اساسي قانون او امریکایي اصول په پام کې ونیسم.
کاونا چې په عقیدتي کاتولیک مشهور دی، د سخت جنین په څیر د امریکا د ډېری سیاسي مسلې په اړه په دواړو ګوندونو کې اندېښنه موجوده ده.
ټول په
دې پوهیږي چې مهمه موضوع څه ده. اندېښنه مو د ښځو ازادي ده، هغه ازادي چې زموږ تصمیم نیونه ده. دا زموږ حق ده چې تصمیم ونیسو کله او څومره ماشومان باید ولرو.
د سترې محکمې د چارو پوه څېړونکې امندا هولزبرګسکي په دې باور ده چې داسې نه ښکاري چې د کاوناو تاییدي به وځنډېږي.
Because he has such a lengthy record.
د نوماندانو پر د بعد ډیر محدود حیرانون کې ټکی نشته. د اسمایي غونډې په بهیر کې بعد اختلاف ډیر لږ ټکی وی. نو فکر کوم د دیموکراتانو یو وزنی هیله به د نوماند د تایید زندول وی.
د کاونا د تایید په جریان کې به د امریکا په سنا مجلس کې ډیر مخالفتونه وشي، ځکه د مجلس یو 50 جمهوریت غوښتونکو غړي به د تایید او نه هڅلوخ دیموکرات غړي به د مخالفت کوشش وکړي.
I assure you we will not
زپردار سره وایم چې موږ د حمایت کولو لاس نه اخلو او غواړو د جمهور رئیس ترامپ نوماند د تیرو نوماندانو په څیر په خپل وخت د اعتماد رایه واخلي.
Enormously important issues hanging
about. ډېرې جدي موضوعګانې په دې پورې تړلې دي. د کارګرو حق چې باید تنظیم شي، په سیاست کې د تورو پیسو بدترین نفوذ لرل، د امریکایانو هغه حق چې له هر چا سره وغواړي واده وکړي او د رایه ورکولو حق.
قاضی برت کاونا به دویم کسی چې د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې د سترې محکمې قاضی کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د تیر اختر په ورځو کې چې کله اوربند اعلان شو او زیات شمیر وسلوال طالبان ښار ته راغلل او له خلکو سره یې له نږدې خبرې وکړې، اوس یې له جګړې لاس اخیستی او یا هم له کلي کوره وتلی دي. قام کېده ګل رحیم نیازمن رپورت.
د قندوز د هغه کلو سیدونکو چې طالبان پکې حاکم دی وای چې د تیر شوی وړو کې اختر په دریو ورځېنی اوربان کې چې زیات شمیر وسلوال طالبان په خار کې خپل کورونو ته راغلل، اوس نه غواړي بیرته جګړې تستان شي. دوی وای چې د دغه طالبانو یو شمیر ایران او یا هم ترکیه ته د مزدورۍ لپاره تللی دي، ځکه چې که په سیمه کې پاتې کېدلی نو یا به پولیسو نیول او یا طالبانو په زور جګړې ته هڅول. د سیمې خلک وایي د دوی په کلي کې چې کله له طالبانو سره خبرې کوي، د دغه درې ورځني اوربند د سکون او آرامتیا یادونه کوي، خو دوی اوس یوې بهانې ته منتظر دي چې که دولت یې له نیولو او بندې کولو ورته تیر شي، کېدای شي زیات شمیر له نظامي لیکو راووزي. د چاردری او خان آباد دوه تنه اوسیدونکي چې سیمه یې د وسلوالو تر ولکې لاندې ده داسې وایي.
شغاسی رفی خبر کوم د کوی د خان آباد د ولسوالۍ تر دغه درې ورځې اوربند اعلان شو، نو واقعیت دا کې ټول مسلمانان پکې خوشاله او ست طالبان او ست خپل کلی سره لیدل، خپل مور او پلار سره لیدل. طالبان به له 12 کلو راغل، مثلا د قندوز ته خپل ولایت ولیدو پکې آزاد چکرونه وخل. تاثیرات دا و چې طالبان مثلا هغه وخت کې ډېر جګړې وي، نو نه غوڼه وس اکثریت طالبان واقعیت د جګړې تر دومره نه کوي. مثلا دوی کوم مشران چې هغه ته د سولې وړاندیز کړی دا چې مثلا تاسو لاړ شئ، مثلا دوی نمائندګانو سره باید د سولې وړاندیز وشي. طالبان واقعیت چې موږ هلته ورسره غږیږو، طالبان هم له جګړې نه ډېر د سر د دی او غواړي چې مثلا دغه یو سرتاسري سوله راسي چې په طالبانو دولت تر منځه چې دغه جنګ او جګړه له افغانستان څخه ورکه شي، او وایي چې مثلا دغه سوله د موږ نمائندګان دي لاړ شي دغه افغانستان ته سرتاسري سوله درخواست وکړي.
نوم حکمت الله د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ د زدرانو د کلي د درې ورځنۍ اوربند چې حکومت اعلان کړو او طالبانو ومنو، د دې اوربند سره جګړه ډېره راکمه سوې ده. ما خبره طالبانو ویلې چې موږ نور جنگ نه غواړو، له جنگ نه نور موږ ستړي شوي یو، وایي خدای دې سرتاسري سوله راولي. او ډېری کسان مې ولیدل چې وسلې په ځمکه کښېښولې، ایران او ترکیه خواته لاړل. لکه کوچنی اختر کې چې اوربند اعلان کړی و، خدای دې وکړي چې لوی اختر کې هم داسې اوربند اعلان کړي او دواړه طرفه مخامخ سره کښېني او د سولې خبرې پیل کړي.
د قندوز د سولې د عالی شورا د سیمایز دفتر مشر مولوی عبدالبصیر هم وایي چې اوس د طالبانو لیکې ځکه کمزوري شوې دي چې د اوربند پر وخت په زیات شمیر طالبان له افغان سرتیرو سره له نږدې کېناستل او له جګړې کولو اوښتې دي.
درې ورځنی اوربند را پدې خوا چې دا اوربند پدې کې 80 ملي رامنځته شول، تاسو ولیدل چې طالبان او د ملي اردو خلک پولیس ټول سره په یو دسترخوان کې نسل، یو ځای سره راله، لاسونه سره ورکړي، په بل باندې وښکې سره ورجولې، سره په جړاس ول. د طالبانو په لیکو کې هم داسې ډېری خلک پدې باور منسوي دي چې موږ فرض مثال پرون د خلکو سره په غیر باندې سلام مې وکړل او اوس بیا جنګ کوو. دا نو کوم لار ده؟ تصویر زما په مخ کې یو کاغذ پروت دی، دا یو طالب کاغذ دی چې چه د جنگ نه لاس اخیسته دي د ولایت ادارې ته عریضه کړې ده چې زه نور جنگ نه کوم دا مثبت ګور تاسو وینئ زما په مخ کې پروت دی د دې په مثال باندې د جنگ نه دی خواته حتمان ماته څلور یا پنځه یا شپږ کس نور هم داس خلک راغلي دي چې خپل اسناد در لاس کړی دي ودي په خپل ځای کې ژوند ته ادامه ورکړي دا په خپل باندې ان شاء الله ول عزیز د سولې لپاره شی مثبت غزي لري
د درې ورځېنی وربند په نتیجه کې ځینی وسلوال طالبان په داسې حال کې له جګړې زړه تورن کیږي چې نن په سعودي عربستان کې هم د اسلامي نړۍ د علماو لخوا په افغانستان کې جګړه فتنه وګڼل شوه او د نړۍ علماو غږ وکړ چې باید وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د امریکا د لاس انجلس ښار به د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ کوربه وي. دغه ښار به په راتلونکو شپږو کلونو کې د ګڼو ورزشي او غیر ورزشي مراسمو کوربتوب وکړي. په دې هکله د احمد شکیب دوست رپورټ اورو.
په کالیفورنیا ایالت کې د روز باول د لوبغالي یا سټیډیوم د مشر ویکتور ګوردو لپاره دا مطلب چې د 2026 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په لاس انجلس کې ترسره کیږي د خوښیو څخه یو ډک خبرو.
Pasadena I think was proud to welcome the world
mung bo biaru ordene bakhta biu che de yave wa dre ya ziat lo bo kurbatu bu mung nade ta papranisti ge ga kharaglas wayu awal manzanai ko
د روز باو لوبغاله شاوخوا سل کاله مخکې جوړ شوی او نوم یې د نړۍ د شلو لویو سټیډیومونو په لست کې لیکل شوی دی. په دغه لوبغالي کې په دوو پړاوونو کې د پسرلنی اولمپیک لوبې شوې دي. ګوردو د روز باو لوبغالي لوړغونتوب ته اشاره وایي چې دلته د فیفا لوبو لپاره ټول امکانات برابر دي.
په دې وروستیو کې مو د یو سلو دوه اتیا میلیونو ډالرو په لګښت لوبغالی ترمیم کړ او دا به د سلو نورو کلونو لپاره د لوبو جوګه کړي.
د لوبغالي تور څیرمه د یو نوې لوبغالي د جوړېدو کار بشپړ شوی دی. د فورم په سټیډیوم کې د 20,000 تماشاچانو لپاره ځای شته. دا لوبغالي په 2020 کال کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. سیمه ییز چارواکي تمه لري چې د فیفا او د 2028 کال د اولمپیک پسرلنې لوبې په دغه لوبغالي کې په لاره واچول شي.
دا نړیوال جام لوبې د اولمپیک د لوبو په څیر دود او فیشن لري. دا ډول لوی ورزشي مراسم د ادارو لپاره مالیاتي معافیت رامنځته کوي او د پولیسو او امنیت د تجهیزولو بهیر چټکوي.
د سیمې خلک هم د لوبو هرکلی ته چمتو دي.
که لوبې په امریکا کې وشي نو پوهیږي ډېرې جالبې به وي.
I think that more people
فکر کوم هر څومره چې خلک لاس انجلس ته راشي همغومره خدای مونږ دلته د سیلانیانو لپاره ډیر لوبغالي او د ساتيري زایل
د 2014 کال د فیفا لوبې د امریکا، مکسیکو او کاناډا په شپاره خارونه کې کیږي. دا به لومړی ځل وي چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې په یو وخت کې په دریو هیوادونو کې ترسره کیږي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. نن په جده کې د درې دیش اسلامي هیوادونو د سلو نه د زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان په مسلې وغږېدل. سبا ته په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په حق له دویمه غونډه په مکې مکرمه کې کیږي. د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د امنیتي قواو په یو پوسته کې په ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غني د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. د افغانستان په مرکه د جنبش اسلامي د غوند پلویانو د اعتراضونو په اتمه ورځ د لاریونونو د غلړې نن مرکزی ولایت بامیان ته هم غزیدلې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم رسیال سرور دانش چې د ترکیه د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې د غډون لپاره انقری ته تللې د لومړی رسیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې کتلې دي او د افغانستان په مسایلو غږېدلې ده. جنبش د جمهور رئیس غنی د استعفا غوښتنه کړې ده. د جمهور رئیس غنی د لومړي رسیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن ویلي چې جمهور رئیس غنی باید استعفا وکړي ځکه چې د ولستون زیات دي او جمهور رئیس غنی د اصلاح کولو توان نه لري. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه همکاري نه کوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای ملشه.